د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلی چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبع دوی سره بندي نه دی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه دی ویشتلې. د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پهلګام په برید کې ښکېل 3 تنه ترهګرې وژلې دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لس کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینه تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاته برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوند دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراینه کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپرېږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړی. نور راپورونه هم شته. خیبر پختونخوا کې میشته افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمون سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل پالیسي کې بد تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالستانو سره، فوتبالانو سره، د خلکو سره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجله تر پای مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو هم د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لرې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ بلې ته زیاتېدونکو محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړای دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سې دی افغانانو کې ووم چې موټر چلون کې وهلی وو چې سړي له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو سړي له محرم پرته نه ورلې. کته ما بشپړ حجاب اغوسته وو خو دا چې نارینه راسره نه وو او موږ شکرې چې موټر ته پورته شم. سهار ته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې وخت زه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بلې نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وی ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی خپل له خپل سوري هم وډارې ژولا چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګیو پورته خوندیو او پوهنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کار راګرځول او د غراز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولې دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن لمخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځای بللې چې ګواکې افغانستان ته استنې شوې میرمنې چې تر ډیره له ایران او پاکستان استنې شوې له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د بایزات ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافی مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشروي د هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمایي شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کیدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 4 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوی ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول د پاکو اوبو او حفظ صحه په سیر بنسټیزو خدماتو ته لاسرسي او د ژوند دوامدار فرصت تونه شامل وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او لنډېواله ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړي چې لمخې افغانان وکولای شي په عزت سره ژوند وکړي. نو موړې په ځانګړي ډول د افغان مرمنو او انجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لویش مرکټوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی. خدا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ایزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړې توګه ښځې او نجونې او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 30 کلونو کم دي او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کوي شي د افغانستان بشری بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوی کسان وای د 2 میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخاله پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
دغه تا فعلا نه کار بار ما پیدا نکردیم. ما
دی وای ز تر اوسه بیکارایم لوډی رستون جو سره مخ یو هر څه مچ لرل هغه مو خوړل اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغه ورځ راځي بیکارم چې له پاکستان راستون شوم. لاندې عمل ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لیګلی که زه دی وی ورځ لپاره کار ومم د لسو ورځو لپاره نو بیکارایم.
یک روز هغه پیا کونی دار روز بیکار هستم.
د فاریاب ولایت یو سیدونکو چې په روسي کې لیران راستون شوی او نغواړي پر اپور کې نوم خپوس شوم ورته شکایت لري.
خونه نه
دغه مینه مو دیګه دی وای مغلا هم داستو لیکور نه لرو خړو او کورته ډیر اړتیا لرو کارونه نشته که څوم ډیر پسې وګرځیدم د ژوند کول لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ما شومان می پکې ژوند وکړي دا په داسې حال کې چې پورستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبرستانونه لړۍ چټکه شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامان یک درې ونې وړاندې ویلي و چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړي او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري د معلوماتو لمخې سکه له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنې شوی یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 3 میلیون ډیر افغانان راستنه شوی. د سازمان د اگست په 8 په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي او طالبانه او بایزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF وای په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د خبریالانو ورستۍ نیونی غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمری په ومنیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز په بخښنه سره دغه مرکز د معلوماتو لمخې یوازې د 13 جولای میاشتې لورسۍ تر اوسه پورې په افغانستان کې 4 خبریالان نیول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د خبريالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا ار اس اف